درنو دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې مخمنه نیم ساته خبري مجله کې مو ز اجمل ان لا خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی سره هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وای د روان میلادي کال په تیرو نه میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبلا په بیساري ډول زیاته شوې ده. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې په مخړې د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نهه میاشتو کې په افغانستان کې 3000 ډېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته. د افغانستان او ناټو لوړ پوړي امنیتي چارواکي د روانو پوځي عملیاتو او امنیتي وضعیت ارزونې په هدف بغلان ته سفر وکړ او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیاتو وتروي. د خبرونو تفصیل په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نهه میاشتو کې په افغانستان کې 3000 ډېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. د یوناما په اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي د 2019 کال په دریم ربع کې د ملکي تلفاتو شمیر لوړ و. د اعلامیې د معلوماتو پر اساس د 2019 کال په لومړۍ نهه میاشتو کې 2563 ملکیان وژل شوي او 5684 تنه ټپیان دي. د یوناما د معلوماتو پر اساس د روان کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دیرشمې پورې د تیر میلادي کال د همدې مودې پرتله د ملکي تلفاتو شمیر 2.5% ډیر دی. یوناما په دې خبر پاڼه کې د جګړې لشکل خو وغوښتي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره لا ډیر اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي د دې مرګ ژوبلې 2.5% د دولت د مخالف وسلوالو ډلو لخوا ده. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان سکاټ میلر او د کورنیو چارو امنیتي مرستیال خوشحال سعادت په بغلان کې د روانو عملیاتو او د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته ولاړل. دغه پلاوی داسې مهال د افغانستان شمال ته سفر وکړ چې دفاع وزارت وویل په بغلان ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زین نن ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات تیر شپه له دریو استقامتونو پیل شو.
دا عملیات له دریو نقطو څخه پیل شوی دی. د دند شهاب الدین، دند غوري او کلګي له سیمه څخه پیل شوی دی. دا عملیات به د ترهګرو له شتون څخه د بغلان تر بشپړې پاکېدو پورې به په جدي توګه دوام ولري. هغه نقاط او سیمه چې هلته جدي تهدید دی په هغو سیمو کې زموږ تمرکز ډېر زیات دی.
شغلی احمد زیاته کړی چې تر اوسه په دې عملیاتو کې پرمختګونه هم سوي خو جزئیات یې ورنکړل. دفاع وزارت تر دې وړاندې په بدخشان، تخار او کندوز کې هم پراخ عملیات کړي چې د دې وزارت چارواکو په خبره ډیرې سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیولې او د مهمو افرادو او قمندانانو په ګډون یې لسکونه طالبان ووژل. په افغانستان کې د شوزو چارو د وی فعالې ظریفه غفاری نوم د بی بی سی د نړیوال شبکې د 2019 کال د سلو الهام بخښونکو او مخکښ شوزو په فهرست کې راغلي دي. په دې فهرست کې دوه ایرانی او یو پاکستانی میرمن همسته. په دې فهرست کې تر ډیره د هغو کسانو نمونه راځي چې په بیلابیلو برخو لکه چاپیریال ساتنې، زده کړې، مدیریت، نوښت، سپورت او نور برخو کې اغیزمن کارونه کړي وي. ظریفه غفاری یو هڅاند میرمن ده چې په 1999 کال کې د آزاد لی پلار کې د میدان وردګ د شاروال په توګه اغوار اسوه. زموږ غله ازادي رادیو ری د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په انقری کې د څو د سوریې په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اوربند خوندې کولو پاړه له ترک چارواکو سره خبرې وکړي. د سفر داسې مهال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د سوریې له شمال څخه د خپل سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي دا د امریکا پولې نه دي. ټاکل شوی د امریکایي لوړ پوړي چارو پلاوی نن په انقری کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري خو معلومه نه ده چې ولسمشر اردوغان به ورسره وګوري که څنګه. ولسمشر ترامپ ویلي باوري دی چې پنس او مایک پومپیو به په ترکیه کې بریالۍ خبرې اترې ولري. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. میرمن مرکل نن د جرمني پارلمان ته ویلي چې د ترکیه عملیات په سیمه کې د روسیې او ایران رول پیاوړی کوي او دا هغه څه دي چې د مرکل په خبره پایلې نن نسی اټکل کېدی. میرمن مرکل وایي دغه عملیات لسګونه زرو کسانو د بې ځای کېدو سبب کېږي او نوموړي دا یو بشري بحران بلل چې لوی جیوپولیټیک نتایج لرلی سي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په سوریه کې د ترکیه عملیاتو له کبله د بشري بحران په اړه اندېښنه ښودلی ده. د ولسمشر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل د ولسمشر پوتین له ولسمشر اردوغان سره په وروستي ټلیفوني خبرو کې د دغو عملیاتو له کبله د احتمالي بشري بحران په اړه خپل اندېښنه شریکه کړې ده. تکه سوی د اروپای ټولنې مشران هم په بروکسل کې د نن او سبا په غونډو کې په سوریه کې د ترکیه د روان عملیات په اړه خبرې وکړي. او اروپای ټولنې او بریتانیا یو موافقه وکړه چې بریتانیا ته د اروپای ټولنې د وټول اجازه ورکوي. دا سند باید په دې ټولنې کې ټول شامل هیوادونه لاسلیک کړي. د اروپای کمیسیون مشر ژان کلاود جانکر نن ویل د برگزیت په نوم دا توافق عادلانه او معتدل دی، خو لا هم د اروپای ټولنې د ټولو هیوادونو او د هغوی پارلمانونو ملاتړ ته اړتیا لري. د اکتوبر 1 د توافق ته د رسیدو لپاره د ضرب لاجل په توګه ټاکل شوی و، خو دواړه لوري وتوانېدل تر ټاکلې نیټې د مخه توافق ته ورسیږي. د خبرونو پای
خبرنا مولا ازادي راډيو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما وایي چې روان میلادي کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بیساري ډول زیاته شوې وه. پر دې موضوع به دقیقې شمیرې په کابل کې زموږ له خبریال نه واورو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د مالیې وزارت یو مامور وژلی دی. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې درې ورځې وروسته به د انتخاباتو قسمي پایلې اعلان شي. په عین حال کې د دې کمیسون مشر وایي لا هم هڅه کیږي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو قسمي نتایج د تلې په 20مه یعنې په ټاکلي وخت اعلان کړی شي. په دې موضوع هم یو رپورټ لرو او هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مشر هوا عالم نورستاني سره مرکه دروو. د افغانستان د خزو د چارو یو فعاله د بی بی سی د نړیوال شبکې د 2019 میلادي کال د سلو الهام بخونکو مخکه خزو په فهرست کې راغلي. ظریفه غفاری چې د محل د میدان وردګ خارواله ده له دې سره به مرکه ولرو. او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو مشان په بروکسل کې په هغه غونډه کې راټول شوي چې د عمده بحثونه یې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په اړه مطرح. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې روان میلادي کال په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بیساري ډول زیاته شوې ده. یوناما وایي په ولسی مرګ ژوبله کې د جګړې ښکیل لوري څلګ او څه ډېر برخه لري. یوناما نن په یو خبره کړي رپورټ کې د ولسی مرګ ژوبله تازه شمیرې خبرې کړې دي. واصل وسال را سره د کابل له سټډیو نه په تماس کې دي. وسال سپتا سودا موضوع تعقیب کړي د لته سو بجزیات وورو.
منان سپتا ستوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی د یو تازه راپور لمخې په افغانستان کې د ولسی وګړو د مرګ شوبله کچا لوړه شوې ده. د یوناما په راپور کې راغلی چې د روان کال د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 1 پورې چې کوم رقم دوی ثبت کړي ښیي چې د تیر کال د همدې 3 میاشتو په پرتله سږ کال د ملکیانو په مرګ شوبله کې 2 سلنه زیاتوالی راغلی ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی د شمیرونو له مخې د روان کال په 3 میاشتو کې 8209 تنو ته مرګ ژوبله وخته چې پکې 2503 تنه وژل شوي او 5600 تنه نور ټپین شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 1 پورې چې څومره کسانو ته مرګ ژوبله وخته د 2013 کال د همدې مودې سره ورته ده. په دغه راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو له قوله ویل شوي چې د ولسی وګړو د مرګ خوندیتوب له لوړه کچه خی چې د جګړې ټوله خلې خواوی باید د ولسی وګړو خوندیتوب ته پام زیات او د عملیاتو پر مهال د خپل چلن ته بیا کتنه وکړي. د یونما په راپور کې په تیر نه میاشتو کې د ټوله مرګ شوبله دوش په تسلنه د حکومت پر وسلوالو مخالفینو شپږویش سلنه پر افغان حکومت او ملاتړو ځواکونو او پاتې نورې پر نامعلومو وسلوالو ډلو اچول شوې دي. د یونما په راپور کې ملکیانو ته د وخت مرګ شوبله تر ټولو مهم لامل ځانمرګي بریدونه او ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي یاد شوي چې د ټولې مرګ شوبله دو څلوېښت سلنه جوړوي. بل لامل یې ځمکنۍ جګړې یادې شوي چې د یادې مرګ شوبله نهه ویشت سلنه او ورپسې هوایي بریدونه دي چې د ټولې مرګ شوبله یولس سلنه جوړوي. هڅه مو وکړه په ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ شوبله د زیاتېدو په اړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو خو بریالی نه شو. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه کابل خان تدبیر وایي کالي ورخه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خلکو ته زیاته مرګ شوبله اوړي، نو بل اړخ ته د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د همغږۍ د نشتوالي او غیر مسلکي چلند له امله ولسي وګړو ته مرګ شوبله اوړي.
زما په ګمان باندې د ملکي مرګ شوبله که ډېره کچه په د افغانستان د دولت په وسلوال مخالف باندې وراوړي، د افغانستان دولت هم خپله پرتیا لري چې په هغه کې د بې مسلک افرادو اشخاصو په ملکي بخشونو کې ځای په ځای نظامي بخشونو کې ځای په ځای کېدل او د هغو مسؤلیت نه منل د افغانانو د مرګ شاته، دغه څو عوامل یو بل ته لاس سره ورکوي او ملکي مرګ شوبله زیاتېږي.
خغله تدبیر د جګړې لاړخونه غوړي چې د جګړې اصول ته په درنوي سره د ولسی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وسال ازادي رادیو کابل.
د ملکی مرګ ژوبې په اړه مو د یونما د ورستی ریپورت واوریدل. په ورستی کې په افغانستان کې د حکومتي ادارو په ملکی مامورینو هم بریدونه زیات شوې دي. په دې لړ کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو تازه د مالیه وزارت یو کارمند لومړی په ډزو وشلې او ورستی په راکټ الوزولې چې د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د جسد ایری پاتې دي. فیروز عزیزی په اړه ریپورت لري.
په کابل کې د وسلوالو طالبان لوري دی او دولتي کارکونکو په بیرحمۍ وشل کېدل. د مالی وزارت د بودجې ریاست سکرتر چې زینت الله نومیده د چهارشنبه په ناوخته د کابل په ارغندې سیمه کې د یو هدفي وژنې پلان لمخي وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت دغه کارکونکی طالبان وژلی دی.
تېره ورځ د افغانستان د خلکو دښمنانو په ارغندې کې یو د مالی وزارت یو کارکونکی هغه لزان سره وړی دی. لومړی په دازو سره شهادت رسولی، وروسته په راکټ باندې وشتلی. له بعده مرغه فامیل ته همدونه پاتې دي چې هغه یوه لکه یرې ورته پاتې دي. دښمنانو او طالب ترهګرو هغه خپل وروستۍ وحشي څیره یو ځل بیا څرګنده کړه.
تر دې وړاندې په کابل کې د میدان وردګو د جغتو ولسوال راز محمد وزیری هم د طالبان له لوري وژل شو چې طالبان یې لاسته راوړنه نه بولي، خو کورنیو چارو وزارت وایي د نوموړي د قتل عاملین یې وجلی دی. همداراسته رونی د کابل په دوه بیل بیل خوانځیو کې په جنای پیهو کې دوه مدیران هدف وکړول شول چې د غفور ندیم خوانځي مدیر و وژل شو او د سواد حیاتی مدیر ټپی شو. له دې سره یو شمیر کابل خاریان د خلکو د امنیت د نه خوندیتوب له امله اندېښمن دي او وایي چې امنیتي بنسټونه باید د خلکو ژوند او امنیت ته پوره پاملرنه وکړي. حاجی مسلم یار او محمد سعید وای
دغه شک نشته چې هدفي وجنې هم زیات شوې دي، بادامنې هم زیات شوې دي او دغه وجه ده چې زمونږ ملک د ترقی سوکاله او خوشحالي نه محروم او بې برخې پاتې دي. په لحاظ موږ د حکومت نه مغوښتنه کوو چې هغه دغه حالات کنټرول کی، مهاري کی، ترڅو د خلکو لپاره د کار زمينه مساعده شي، ژوند هم په آرام او په سکون باندې شي.
امنی بیا ډېر زیات ده، زورواک له خوایا له بل خوایا له بل خوا مرکیږي، شهادت رسول کیږي، معلومات نشته صدا چا ور وست چا مړک څنګه چالو څنګه چلنه. وختونه خونده د خپل امن په خطوګه باندې ونیسي.
دوی وایي که د خلکو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي ورځ بلې ته به د ښار امنیت نور هم ګواښونکی شي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وړاندې ویلي چې د جرمونو څه باندې نوي قضیې ثبت شوي چې یو پنځوس قضیو ته یې رسیدنه شوې ده. فیروز عزیزي ازادي راډیو کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې درې ورځې وروسته به د انتخاباتو قسمی نتایج اعلان شي. که څه هم د دې کمیسون د دارالانشا رئیس په دې اړه څه نه وایي، خو زیاتوي لومړی ځنډول شوي نتایج به زر اعلان شي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستاني ازادي رادیو سره په یوې تازه مرکه کې ویلي چې دوی لا هم هڅه کوي چې په وخت قسمی نتایج اعلان شي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو لومړنۍ پایلو ته خلک په بې صبرۍ سره انتظار کوي، خو په کمیسون کې و باوري سرچینه وایي چې په راتلونکي وی اونۍ کې به دغه پایلې اعلان سي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کارونه یې نږدې په بشپړېدو دي او لومړنۍ پایلې به ژر اعلان سي.
مونږ تر ډېر حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې انشاءالله ډېر ژر به د افغانستان خلکو ته قسمی او ابتدایي نتایج اعلان کړو. مونږ هغه د بایومټریک دستګاوې چې د هغې ریزلټ شیټونه سیستم ته انتقال شي وو 100% هغه مونږ تکمیل کړی دي او د هغې ډیټا انتقال شوی ده.
ښاغلی ننګ زیاتوي له دې وروسته به په سیستم کې پاکې رایې له ناپاکو رایې د جلا کېدو پروسه پیلېږي. که څه هم ښاغلی ننګ د قسمی او لومړنیو پایلو د کرنې ټې د اعلان په اړه معلومات ورنه کړل، خو د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې سرچینه زیاتوي چې له نن یعنې پنځشنبې وروسته به قسمی پایلې په درې ورځو او لومړنۍ پایلې به په یوه اونۍ کې اعلان سي. ټاکل شوې وه چې له انتخاباتي محل ویش سره سم د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 28مه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له محل ویش سره سم د کاندیدانو د ملي او نړیوالو څارونکو د نه حضور او سرور یعنی معلوماتي مرکز د سس کار له عمله شپږ ورځې وخت ضایع سوی. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه که څه هم د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په ځان له اعلان سره مخالفت نه لري، خو د رایو په شفافیت ټینګار کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم غړی همایون جریر وایي
موږ تاخیر سره مشکل نه لرو، زموږ هدف دا ده چې صاف او پاک هره وشمیرل شي.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي. اوس چې لومړنۍ پایلې ځنډول شوی، معلومه نه ده چې وروستۍ پایلې به څومره وخت وځنډیږي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وایي چې لا هم هڅه کیږي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د تلې په 28مه اعلان کړي. له دې مخکې مو په رپورټ کې واوریدل چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ښایي وځنډیږي. د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په 1مه ترسره شول او 14 کاندیدانو پکې برخه اخیستې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مشرې هوا عالم نورستاني سره احمد تکل مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتلې چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ته څومره وخت پاتې دی.
منګه په ټاکلي وخت بالکل ژمنیو، اوس دوه ورځې لرو ورته د تلی وشتمې ته کوشش کوو چې زمونږ ټایم لاین مس نشي او که آیا نن مس کیږي نو د دې هغه عوامل چې څه عوامل دي هغه به د خلکو سره شریکوو. که ځنډیږي په مغه وشتمه د تلی به مونږ د افغانستان خلکو ته وایو چې ولی ځنډو او لاملونه به ورته وایو. خو ډیر مهم لامل هم دا دی چې سر ورته د انتقال د دې تا د انتقال په وخت کې ستونزې موجودې وي یو لامل به دا وي، او نور چې موږ څه هر ستونزه وه هغه به د خلکو سره شریکوو او انشاءالله مشکل به نه وي. چې موږ یعنی دا نه وایو خلکو ته چې منګه والی نه دی اعلان کړی، د علتونو او د عواملو سره به ورته وایو چې څه عوامل او څه دلیلونه موږ درلودل.
بله، د تلې په شپږمه تاسو ویلي وو چې هغه خلک هم رای ورکولای شي چې تذکرې سټیکر لري، خو اوس به تاسو یوازې هغه رای شمیرئ چې بایومټریک شوی دی. هغه خلکو ته به تاسو ځواب څه وی چې رای نه شمیرل کیږي؟
دا یو پریکړه وه چې د طرز العمل مطابق البته مخکلی دی چې د مخه د هغې نه زمونږ ټولې پریکړې په همدې باندې وي چې سټیکر باید ولري او دی باید رای ورکړي او رای هم بایومتریک کوي. نو کله چې په وروستۍ د ټاکنو په ورځ یو ستونزه را پیدا شوه، د هغې ستونزې په اساس باندې مونږ فیصله وکړله او هغه فیصله تاسې پوهیږئ چې د تقنین شکر لري، تقنینی سند ګرځي، نو هغه بالکل مری ول اجرا او خلکو رای ورکړي، اما بیا هم هغه بایومتریکي رای دي. یو برخه د پښتنې ستاسې دا و چې هغه اشخاص چې رای ورکړي یا هغه چې ونشمیرل شي د تاسې ځواب هغې ته څه وي؟ زموږ ټولې رای بایومتریک شوي رای دي. پروسه زموږ ټوله ټکنالوژي وه، نو بایومتریکې وي، نو زموږ دپاره بایومتریکې رایې د منلو وړ وي او دی. نو په دې اساس باندې چې چا بې بایومتریک رایه ورکړي، تا به هغه به هغه رایې چې زموږ د پروسې په مطابق نه دي ورکړ شوي. او دا د یادولو وړ دی چې د افغانستان په تاریخ کې یو بېساری کار همدغه و چې همدغه ټیم او موږ ترسره کړو، چې دا به په راتلونکو ټاکنو کې چې ټکنالوژي نه کار واخیستل شي، یعنی هیڅکله به د درغلیو لپاره زمینه نه مساعدیږي.
د اطلاعاتو عمومي زیرمتون یا سرور ته تر دې شېبې په کوم شمېر رایې ورکړل شوې میرمن نورستانۍ، او اټکل مو څه دی چې په کوم شمېر رایې به له دې ټولو رایو څخه باطلې وي؟
د اطلاعاتو عمومي زیرمتون ته زمونږ د 1.1 میلیون نه اضافه رایې رسیدلې دي، او کومې رایې چې باطلېږي هغه باندې کار روان دی. هغه به هغه وخت کې کیږي چې سرور موږ ته هغه رایې چې هغه مشکل لري او ستونزې لري هغه فورمې هغه موږ ته راوباسي. پس له هغې به بیا موږ وګورو چې دا څه رقم فورمې دي، د باطلېدلو لپاره کوم عوامل چې باعث دی کیږي چې باطل شي، هغه چې ولري د هغې دلیلو په اساس به هغه باطل کیږي. طبعا مشکل دار چی وی بیا به معلوم شي، دا به وروسته له تصفیه او د تفتیش او د ټولو مراحل نه به دا تیریږي. وروسته له هغې نه به پریکړه کیږي چې کوم یو باطل شي، هغه نو د تصفیه د پروسې نه البته وروسته کیږي.
او رسته پختنه دا چې یو عمومي اټکل تاسو سره شته چې د انتخاباتو ګټونکي به له دې کاندیدانو څخه یو کاندید وي، او که به انتخابات بیا هم د 2014 کال د انتخاباتو په څیر دوهم پړاو ته ځي؟
زمنګه کار په دې باندې شروع دی. تاسو پیږی چې موږ هغه وخت ابتدایي نتایج اعلانول شو چې هغه ټول مراحل زمنګ ته وي، یعنی تصفیه خلاص شوی وي، تفتیش خلاص شوی وي، پاکي عربي وي، سوچ او معتبر عربي چې د ټول مراحل د تصفیه نتیجه زمنګ په لاس شي راشي، په هغه وخت کې د هر چا چې هر څومره رای وي د هر محترم کاندید هغه به تبا موږ اعلانو، ځکه چې تر اوسه موږ ته هغه تصفیه شوی او پاکي ورني رای په لاس نه دی راغلی. هغه مراحل چې د تصفیه دي هغه ټول پاتې دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشره هوا علم نورستانی واچی د ولسمشری د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان او همدارنګا په دې اړوند په نورو مسلو د ازادي رادیو د همکار پښتنې سوابولي. ازادي رادیو په افغانستان کې د خزو چارو د یوې فعالې او چارواکي نوم د بی بی سي د نړیوالې شبکې د 2019 کال د سلو الهام بخونکو مخکخ خزو په فهرست کې راغلي. ظریفه غفاری دا محل د میدان وردګ خارواله ده. ملالی بشیر له ظریفه غفاری سره خبرې کړې او په سر کې تری پوښتلې چې په دې فهرست کې د دین د نوم شاملېدل ورته په څه معنی دي؟ مرکه په ګډه ورو.
دغه نومینیشن د ټولو هغو افغانو انجونو افغانو میرمنو نومینیشن بولم چې په سختۍ او په کړاوونو ځان یو ځای ته رسوي، یو څه لاسته راوړي، سپیشل خپل حقونه لاسته راوړي، خپل حق لپاره مبارزه کوي، ماته نه مني، او د یوې نرواکې ټولنې لپاره خپل ښځینه ښایسته جنسیت او ښایسته شخصیت قرباني کوي.
تا موږ ته مخکې تر دې چې ته د شاروالي په توګه خپل کار پیل کړې، د ځینو ستونزو په اړه ویلي وو، آیا هغه ستونزې اوس هم موجودې دي؟ خلک اوس هم ځینې داسې کړي ستا چې تاسو پر ضد دي؟
بلې، د ولایت مقام د نن نه نیولې تر بهره پورې طبیعي دي چې مخکې سل دوست او شل دښمن، اوس نو سل دښمن شل دوست لري. په دې نه چې ځای په غفلت کې مشکل دی، دا په دې چې د ډېرو خلکو ګټې غفاری پښتون تر خطر لاندې دي. د غفاری قانون پلي کوي، طرز العمل مطابق مخته وړي. ستونزې واقعا یعنی اوس هم شته، بالخصوص
کله چې یو نړیواله ټولنه کې ته یو تخنیکی ریاست لید کوي او هغه یو ریاست ته هدقه دی، یعنی اتو ساتو یا نه ساتو کدی ساتونو کې تاش د شپږ ساته بازار کې دی، په مارکیټ کې دی، د خلکو سره دی، د ولس سره دی، طبیعي دی ستونزې لري. خو خوشبختانه زما خوشبختي په دې کې دی چې عام ولس مې تر څنګ ولاړ دی. عام ولس هغه طبقه چې واقعا کار غواړي، هغه طبقه چې واقعا خدمت غواړي، هغوی تر څنګ ولاړ دي. مافیایي کړی او هغه هغه مخرب کړی او مفسد کړی چې پخوا کې و هغه به اوس هم شتون لري. خو مګر سوچ نه کوم چې د ولس د ملاتړ سربیره دوی وشي کولی چې خدای نخواسته کوم زیان ماته ورسوي.
ظریفه جانی، ستاسو یو پلان یا برنامه چې د شار پاک ساتلو په اړه دی، هغه ډیر یادیږي، خلک په دې اړه ډیرې خبرې کوي چې تاسو داسې یو نوښت رامنځته کړی دی چې باید شار پاک وساتل سي. د دغه پلان په اړه کوم څه راته وایست؟
لومړی خو غواړم ووایم چې میدان وردګ مرکز میدان ښار د امنیتي ستونزو له کبله امنیت سیاست او امنیت نور امنیتي وزارتونه د باسلګانه یا بیا هم د بین د کودو اجازه نه راکوي د ښار دننه، ځکه چې دوه درې وارې چاودنې د کثافت دانۍ او دننه وشوو، مینونه پکې ځای پر ځای شوي. نو زموږ لویه ستونزه د اوس لپاره دا دی. خو ما له هماغه اوله ورځه چې دندې ته معرفي شوم، ما په سبا یې له دلې دلې خلکو سره مې د هر یوې کوڅې خلکو سره مې وکتل، د هر یوې ساحې خلکو سره مې وکتل، کېناستم، پلانونو خلکو سره مې وکتل، او ټولو سره داسې مونږ داسې یو توافق ته ورسېدو چې هر یو کوڅه به یو ځای داسې ټاکي چې هلته خپل کثافات هم هره روزه سهار اتو بجو پورې ټولوي او د ښاروالي موټر راځي هغه کثافات انتقالی.
دوستانو، ظریفه غفاری و دا د میدان خرواله ده، او په وروسته کې د 2019 کال لپاره د بی بی سی د نړیوال سرویس په سلو مخکخو او اغیز لرونکو خزو کې راغلی. زموږ غږ لاسادي رادیو ناوړي آزادي رادیو. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو مشان په بروکسل کې په غونډه کې راټول شوي چې عمده باسونه یې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو په طرحه متمرکز دي. احمد تکلو په اړه یې نور جزئیات.
د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن سرمشریزې ته له رسیدو سره سم له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو پلان یا بریکزټ جامع وباله او ویل دا طرحه هم د اروپایي ټولنې په ګټه ده او هم د برتانیې، او نتایج به هم منطقي وي. خغلی جانسن د سرمشریزه لپاره لرسته د برتانیا له پارلمان څخه غوښتل چې د بریکزټ د پلان ملاتړ وکړي. هغه ویل زما ملګرو وکیلانو اوس نو غونډه وکړي څو د بریکزټ طرحه به ځنډه عملی کړو. جانسن زیاته کړه چې له اروپای ټولنې د برتانیا د وتلو د اوسنۍ طرحې د عملی کېدو په نتیجه کې پلان شوی اهداف ترلاسه کېدای شي، او برتانیا به وکولای شي چې د روانې اکتوبر میاشتې په 1.5 نیټه له اروپای ټولنې په بشپړ ډول اوزي. جانسن هیله څرګنده کړه چې پارلمان به دا طرحه تصویب کړي.
اوس زموږ لپاره هغه وخت را رسېدلی دی چې بریکزټ عملي کړو او بیا په ګډه د خپل راتلونکي شراکت پر رغونه کار وکړو. زما په نظر زموږ شراکت هم د برتانیا لپاره او هم د اروپایي ټولنې لپاره خورا زیات ګټور کېدی شي.
د اروپای کمیسیون مشر جان کلاود یونکر وویل په اروپای ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب غځولو ته نور نو اړتیا نشته. یونکر زیاته کړه چې د معاملې ته خوښ دی، خو د بریکزټ لپاره خوښی نه دی. په همدې حال کې اورزولا وان دیر لیوین چې په نږدې راتلونکي کې به د اروپای کمیسیون د نوې مشر په توګه کار پیل کړي، ویلي دي چې بریکزټ د اروپای ټولنې او برتانیا لپاره د راتلونکو خو اړیکو ضمان دی. میرمن وان دیر لیوین چې په دسمبر میاشت کې به د ژان کلاود یونکر پر ځای کار پیل کړي، وویل دا موافقه به د دواړو خواوو د خلکو او اقتصاد په ګټه وي.
لبلې خو د برتانیا پارلمان د روان شنبه پورت د پارلمان د غونډې د جوړېدو طرح نن تصویب کړه. دا طرح چې لمخې پارلمان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په تیرو اوه دیرشو کلونو کې د پنځم ځل لپاره د شنبه پورت غونډه کوي په ډیر لږ توپیر تصویب شوه. د اروپای ټولنې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې همدراز د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځي عملیاتو او د اروپای ټولنې د پراخېدو په اړه بحثونه هم په پام کې دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوري په همدې سره ورسېدو د دینم ساته خبري مجلې د پای شبوته سید سمیا باس په سټوډیو کې دی او په روانه نیم ساته خبري مجله کې به د درسره ملتیا کوي.